زیاتې دی شي. د اسرائیل او فلسطین چارواکو ویلي دي چې د رام الله سره نږدې په غربي پټا کې د نښتو پر مهال د اسرائیلي پوځ د یو ګاډي په ټکر کې یو 22 کلن فلسطینی ودل شوی.
دا مجید بابر چې تاسو ته د مشال ریډیو په خبرونو کې د درنیمو بجو د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. اوس وخت شوه دی د هفتواری خبرونې د مشال مرکه. د خبرونې کوربه دی خدای نور ناصر. ملما بدرته هغه په خپل درو پیژني.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړی مرکه.
قدرمن رودونکو، خدای نور ناصر په خبرونه د مشال مرکه کې بیا هم له کوټې تاسو په خدمت کې یم. په کوټه کې خبرونه د مشال مرکه دا ځل د سهیلي پښتونخوا جنوبي پښتونخوا له یو مشهور شخصیت سیاستوال د بلوچستان د اوسنۍ کابینې یو صوبایي وزیر او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له مشرانو سیاستوالو څخه یو سیاستوال له نواب محمد ایاز خان جوګیزی صاحب سره کوه. نواب ایاز خان جوګیزی صاحب، تر ټولو مخ تاسو ته په خبرونه د مشال مرکه کې هرکلی وایو. د خبرونې پایل لکه مرچ له نورو ملمنو سره کوو. له تاسو سره هم له همغه پښتنې کوم چې ستاسو د پیدایش په هکله لومړی راته وایست. کله ستاسو پیدایش چیرته او کله سوی دی؟
زه مشکور یم چې د مشال ریډیو له لارې زه په ټول پښتون وطن کې چې پښتانه مسته دي هغه له دې ریډیو سره تړلی دی. او دا ریډیو ډېر په شوق سره اوري او د دې ریډیو له لارې دی د پښتانه پر مسلو باندې ځان خبروي. زما زوکړه په 28 نومبر یون سن 1968 کې چې هغه وخت زوړ نومې ضلع کلاس روبوی اوسې کلاس فلا دی. زما پیدایش هلته سوی دی. بیا زما تعلیم ابتدایي تعلیم د کلی له سکوله له کلاس فلا څخه، او بیا زه راغلی یم په کوټه کې په سکول کې مداخله اخیستې ده. بیا ما نور تعلیم دلته په کوټه کې کړی دی. او کالج دولسمه تر لسم تر لسم پورې په لورلای کې. بیا بیرته زه کوټ ته راغلم او دا نور تعلیم تر یونیورسٹی پورې تر ایم اے پورې ما تعلیم بیا په کوټه کې کړی دی. تعلیم خو ما نور وکړو، خو د ایم اے چې آخري اگزام کې دی امتحان کې دی په کې چې زموږ نیکه نواب تیمورشاه ناجوړ سو ناروغ سو او وفات سو، نو د هغه مصر پګړۍ سو ستاسو ته معلومه ده چې هغه پر مصری باندې ځي او پر مصر زوی باندې ځي. نو هغه کې زما پلار چونکه مصر وو او عمر زیات وو، نیکه ته په خپله په ډېر زیات عمر باندې دا زمواري ور سپارل سوی وه د پښتانه قوم د مشرۍ. نو ده دا فیصله وکړه چې ما ته هم په ډېر عمر ملاو سو، ما ډېر خواهش وو زه د قوم خدمت وکړم، لیکن ما په زیات عمر باندې دا نه وکړل. او زه غواړم او خاندان را وغوښتې پر دې باندې زما دا فیصله ده چې زه به د خپل مسیح ته ورکوم، چونکې د ده عمر اوس کم دی، نو دوی به زیات تجربه وشي او د دې کام خدمت به په ښه توګه وکړي.
او دا چې بیا تاسو وایاست چې مسجد به درڅه پاتې سو، هغه مو نه کړم، کم ایم ایم وکړه که نه
د ایم ای امتحان له ما پاتې سو. بیا څه وخت بعد چې زه نواب سوم، بیا یو ورځ ما د خپل یونیورسټي وزیټ وکړي، زه لاړم یونیورسټي ته. نو کم زما په خواني استادانو هغه ماته ډېر دا وویل چې موږ به تاته مقدر کړو چې ته راسه د اگزام ورکړه. بهرحال زه د په ولسي کارو کې انګیج سوم، اخته سوم چې هغه بیا له ما سپارت.
او تاسو چې کله د نواب په حیث باندې تاسو ته پګړۍ در تړل کېده، ستاسو عمر هغه وخت څومره و؟
هغه وخت عمر زما تقریبا 20 کاله و. او بیا تقریبا زه یو 3 کاله دغه کښېنستم. مطلب هغه قومي روغ جوړې خو مکولې جرګې مکولې، لیکن سیاست زخلیل و. که څه هم زه پوهنتون په هغه کې دور کې زمانه کې زه اول اور ډی ایس ایف سره تنظیم کوم، بیا دغه بعد بیا ما دا پریښو. درې کاله ما دا تجربه کوله د دروغ جوړې د قومو مشرانو سره ناس کولیړه. او په 1990 کې چې ډېرې پارټیانو خواهش وکړي چې مسلم لیگ او وخت نواب کبیر خان بوټیون خپله پارټي جوړ کړي، دا ډېر پر ما کوشش وکړی چې تاسو زموږ پارټۍ ته راشئ. خو ما د وطن حالت چې هغه وخت په افغانستان کې مداخلت سو، افغانستان حالت ډېر سخت خراب و، او دلته په پاکستان کې د پښتنو ډېرې زیاتې ستونزې زیاتې وې، نو ما دا فکر وکړ چې زه به خپل سیاست، خپل توان، خپل حیثیت ټول د پښتانه قوم لپاره استعمالوم، او زما یوازینۍ لاره بس دا ده چې زه به د پښتانه قوم خدمت کوم، که هغه د قبایلیت له لارې دي که د جمهوریت له لارې دي. نو ما دا فیصله وکړه چې زه به د پښتونخوا ملي پارټۍ له پلیټفارم څخه دا سیاست کوم.
نواب ایاز خان جوګزی صاحب، په 1990 کال کې کله چې تاسو په لومړي ځل باندې په سیاست کې قدم ږدی، او بیا هم په لومړي ځل باندې د پارلمان لپاره تاسو کاندید جوړیږئ، په هغه وخت کې په تاسو باندې یو برید کیږي، تاسو باندې ډز کیږي د یو چا لخوا، یو د طالب لخوا، تاسو ټپي کیږي. که څه هم زموږ ډیری اورېدونکي په دې باندې خبر یي، خو بیا هم که تاسو په خپلو ټکو کې د دې پېښې لږ ذکر وکړئ، دا څنګه کیسه وه؟
دا یعنی زما د کم خاندانو د ډېر وخت د مسلم لیگ سره تړلی و. پاکستان جوړېدو کې تاسو به معلومات وي چې نواب محمد خان جوګزی سي زما ورنیکه و. دا له خان شهید سره دلته په الیکشن کې ولاړو د انډیا کانسټیټ اسمبلی د ممبرشپ دپاره. بیا زما نیکه نواب محمد خان د اسمبلی ممبر کې جوړ شو، کامیاب شو، او دی د کانسټیټ اسمبلی ممبر وو. بیا چې کوم وخت پاکستان جوړېدی، نو هغه وخت قائد اعظم راغی ده ته چې ته به ووټ پاکستان ته، چونکې هغه دغه برټش بلوچستان چې ورته وایي چې پاکې مری او بوکټي او دغه علاقې شامل وې، او هغه وخت شاهي جرګه او د شاهي جرګې مصر نواب محمد خان جوګزی وو. نو بیا دا فیصله وکړه، هغه وخت خانف کلات هم خپل نماینده راوستاوی نواب صاحب ته چې پاکستان سره شمولیت مه کوه، یا به ما او تا سره یو ځای شو جلا به سټیټ جوړ کړو، یا به له کندهار سره ګډ شو. نو بیا نواب محمد خان دا فیصله وکړه چې چونکې دوی مسلمانانو ملک جوړیږي او انکنډیشنل بے چل غزخه اوټی د پاکستان پاک کې او پاکستان جوړ شو. نو چونکه زما ټول خاندان مسلم لیگی و، او زه یو دم دلته پښتونخوا ګوند ته راغم، د دې یو ډیر لوی رد عمل وس. رد عمل دا و چې زموږ سره سینو بنګل خان جوګزی شهید کړی و، هغه فیملی زموږ د خپل خاندان هغه خلک جلا وطن سوي دي چې هغه په ضلعه لورلای کې پراته دي. د دې ریاکشن په وجه هغه راولاړ سو، هلته د هغه زخه خاندان زخه یو ګل محمد خان په نامه باندې گورنر جوړ کو. او بل دا وسو چې په الیکشن کې د یو طالب په ذریعه باندې پر ما باندې حمله وسوه، چونکه الیکشن ورځ وه، موږ په پولینګان باندې ګرځېدو. نو ماته معلومات وسو چې فایرنګ وسوي پر موږ پر یو کلی پر پولینګ باندې. نو زه چې ورغمه په هغه کې زموږ ملګري هم لګېدلي وو، او مخالف هغه هم یو کارکون لګېدلی وو. نو زه په دوی پسې لاړم چې دا معلومات وکړم چې دا غرضي خلک دي، څوک دي، څه شي، نور تاوانونه، نور پولینګان ته نشي لاړ. نو زه چې پسې ورغمه، نو هغه حمله وکړه پر دې کې زما دا چپل لاس ولګېدی چې اوس هم تقریبا داسې په سل کې 40% کار کوي. نو بیا هغه چونکه له دوی د طرفه څخه ما پر هغه ځای اعلان وکړ چې څوک وایي څوک هم بد نه کوي، زما حیثیت د دې نه دی چې خلب بد سره کوي او خلب سره وژني. پر هغه موقع باندې په هغه زخمي حالت کې ما دا هغه اعلان وکړ چې څوک به هم ته وپورې یو عمل کوي چې زه واپس له علاجه راسم. نو بیا چې زه واپس له علاجه راغم، نو ما دا فیصله وکړه چې زه خو هسې هم زما مخه ده، چې زه ژوندی یم، زه به د پښتانه کوم روغې جوړې کوم. نو اول به زه قرباني د خپل ځان
ډېر.
نو ما دا ټول بوج دا ټول هغه تر پښو لاندې کوي، او ما دا فیصله وکړه چې دا سړی ما وبخښي. او نن د هغه لاس په وجه ما 140 د مړو فیصلې کړې دي. هلته دغه مثال زه ورکوم چې بابا زه پښتانه که مصر جوړ کړی یم، خو ما سر، ما ماز، ما دولت، ما بچان ټول ته پښتانه قربان دي. نو که دا اراده وي، نو بیا دا روغ کېدلی شي.
او نواب صاحب، تاسو د دې مړیو فیصلو خبره وکړه، اکثر وخت چې داسې بد دي په پښتنو کې زموږ په سیمو کې، نو بیا تاسو د یو نواب د یو مشر په حیث باندې ورځئ. اوس لا هم ډیری داسې سیمې شته چې هلته بیخي زیاتې بدۍ دي، پښتانه په خپل منځ کې سره اخته دي. د دې بدیو په دوستۍ کې د بدلولو لپاره تاسو څه په پام کې لرئ؟ او که یا هم خلک تاسو راځي بیا تاسو ورځئ.
هو، دا کوم سوال ستا کړی دی، دا د خلکو په ذهن کې دا سوال ستا ګوره، سې چونې د انسانانو آبادی زیاتریږي، هغونکې به مسایل زیاتریږي. د انسانانو د زیاتو په وجه تا ته معلوم دی چې هسپتالونه زیاتریږي، د انسانانو د زیاتو په وجه تا ته معلوم دی چې پولیس او تاڼې او جیلونه دا به زیاتریږي، د هغه دپاره عدالتونه زیاتریږي، د هغه دپاره وکیلان او ججان زیاتریږي. لیکن زه په ډېر افسوس سره دا وایم چې هغه نظام چې موږ تر پلار نیکه څخه په میراث کې راپاتې دی، او فوري او آسان او ارزانه انصاف، هغه دی د پښتانه جرګه. لیکن په افسوس سره دا وایم چې د جرګو خلک ورځ په ورځ کموږي، که څه هم مسایل زیاتیږي لیکن د جرګو خلک ورځ په ورځ کموږي. دې ته خلک نن سبا ټایم ډېر کم ورکوي، او کې ورکوي هم ځینې داسې غرضي خلک پکې شوي وي چې هغه په انصاف باندې یو څه خپل سیاسي یا نور قبیلوي اغراض وي. کې زه خپله چې روغې جوړې ته ورځم، هر څه تر شا تکم، زما دپاره بیا دا ټول قوم، پښتون، مسلمان، انسان، دا ټول زما دپاره برابر دي. او خالی زما په نیت کې دا وي چې انصاف، یا الله پاک ماته هغه سوچ او فکر راکې زما په ذهن کې، هغه وا چې زه په صحیح معنی باندې د دو انسانانو په منځ کې انصاف وکم، او د هغه په برکت په وجه زه د خلکو مشکور یم چې هر چا ته ورغلی یم. ما هغه روغ کې زه کامیابه شوی یم. اوس د روغ جوړو مسلې شته زموږ په وطن کې، شته ډېر لوی لوی داسې مسلې شته چې په هغه کې تر سل څخه زیات مړه، لکه اوس د غبزي او د امیدزي مسله راواخلې، لکه اوس د مزي اډې مسله راواخلې، نور داسې ډېر کومو مسلې شته، سلیمان خېلو د مندو خېلو داسې نور مسلې دي.
دا شرانی سیمه کې اکثر هر کور بدې لري، کنه
هر کور پر کور بدې شته، په موسخیل کې شته. نو کوشش ما دا کړی دی چې زه په خپل دوی سره رابطه وکم، دوی راوغواړم، یا زاله ته ورسم خوشمن کور ته. داسې کورو ته زه ورغلی یم، اوس یو روغ باندې زه لګیا یم، تقریبا تر لس واره به زه زیات ورغلی یم، په نوابه ورغلی یم، لوږې به کښېناسته یم، لیکن قدرت ته به نه یي منظوره، لیکن برابر اوس هم پر لګیا یم. نو زما دغه کار دی، بهرحال په ډېرو کې تر ډېر حد کامیاب شوی یم. لږ کله کله مشکلات پکې راسي، هغه مشکلات هم هغه کورنۍ خوشمنه کورنۍ تر شا نور داسې عناصر وي چې هغه یو دې ځای ته نه پرېږدي، هغه بیا خپلې ګټې پکې ویني چې دوی په دابدو اخته وي، نو په هغه کې زما کمې فایدې وي.
نواب صاحب، تاسو د دې سیمې خبره وکړه، په دې کې هیڅ شک نشته چې تاسو ډېر ښه ښه کارونه کړي دي د دې سیمو لپاره، خو نن سبا چې په تاسو پسې یو دوې خبرې کېږي، هغو زه ذکر کول غواړم دلته او ضروري یې ګڼم چې وکم. یو په تاسو پسې دا خبره کېږي چې د ژوب کومه پټړۍ وه، د ریلوی چې کوم ټریک و، دا ډېر پخوا د انګریز په وخت کې به ژوب ته ریل ګاډی ته، اوس دا ختم شو، بیا پټړۍ هم وکشل شوه. په تاسو باندې دا تور پورې کېږي په دې سوشل میډیا کې، فیسبوک، ټویټر کې، په دغه کې بېخي زیات او عام مجلسو کې خلک دا خبرې کوي چې په دغه د دغه ټیکه ستاسو سره و، تاسو دا ټریک وکې شي وه. دومه پوښتنه دا ده چې په ډیورنډ کرښه باندې چې اوس دا خندق وکیندل سو، وایي چې په دې کې ستاسو ورور یا هم ستاسو د کورنۍ غړي او دغسې د ستاسو د ګوند مشر محمود خان اڅکزي د کورنۍ غړي په دې کې دا ټیکه دوی واخیسته، دغه ته به تاسو څه وایاست؟ دا رښتیا دي، صداقت په دې کې حساب کنه.
اول اور بس د ژوب د ریلوی پټلۍ په باره کې د شوشو د خلکو په ځانو کې خلکو سکم خبرې اچولې دي، هغه ډېرې ناروا دي. اصل حقایق باندې خلک نه دي خبر، سوشل میډیا باندې هغه چې زموږ کردار کشي کوي یا سیاسي او مخالفت لري، نو هغه پر دې لګیا دي. اصل حقایق دا دي، الله پاک د زړو مالک دی، موږ به په آخرت کې د دې جواب ورکو. د ژوب ریلوی ټریک چې د انګریز په وخت کې اچولی و، بیا چې کوم وخت دا بیرته کاږي، دې ځخه تقریبا په منځ کې 25 یا 10 کاله پر دې ریل ګاډي نه تللی.
ٹھیک سو بالکل
دا بالکل بند او د بارانو د دې په وجه تقریبا زدا درته هم چې 80% دا خاوره ماور د ګرد وتلې او د پوسپینه دغه ولیانې په اسمان کې بیا په دې کې دا وسو چې زلا ولا سر پر دې ریلوی لاین باندې ډېر ټینګ ولیاړو مو چې دا به براډ ویج کړي دلته به غټ لاین ځي. بیا څه وخت بعد تقریبا دا د کال 2000 بعد په دې باندې ځینې خلک اخته شو
غنا کول به
ځینې خلک اخته شو د ژوب له خوا ځخه د عبدلازی په ایریا کې باقاعده دا پر دې باندې به لوړه خیمه ودروله بیا به د کټر سره و بیا به د ویلډو مشنان ورسره و دا به پرې کول بیا به خیمه یوړه مخته به ودروله. ها 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 کېدو په دې کې 60 کیلومیټر لاین غلا شو. دا 60 کیلومیټر لاین چې غلا شو دا باقاعده ټیکهدار له باره راتلی دته د لوکل خلکو به پټ پټ د شپې لوډول دا بخول. بیا د غی علاقې اس ایچ او یا غی علاقې سی د پولیس د لیویس ایریا کې وي تحصیلداران ڈی سیان دا به ګرد ورته کل چې بابا دا غله ونیسي دا خلک ونیسي په هغه کې به دوی یو ټرک ویناوي یو 15 به پیسې جو واخ سی خلاص وکړل. نو کم رفتار سره روان وی روانو د دې پټلۍ د کښلوغه که یو 2-3 کال نور پات سو نو به شی پاتن وو. بل خوا ته زه د دې کمیټې د په سینټ کې د کمیونیکیشن د دې کمیټې ممبر ولم چې په هغه کې روډونه او د ریلوی دواړه راتله. په دې کې بار بار هغه د ریلوی کم مرکزي افسران وو یا وزیر وو یا چیرمن وو هغه بار بار پر ما باندې دا کاوی چې نواب صاحب دا لاین غلا کړي دا موږ باسو دا موږ په بل کار اولو دا ځای کړي دا خلک غلا کوي یا خو دا کنټرول کوي یا موږ ته دا هغه اجازه راکوي چې دا موږ وباسو. بیا دلته کوټ ته شکیل دورانی هغه وخت چیرمن وو د ریلوی دا راغلی وو اویس غنی دلته گورنر وو په گورنر هاوس کې میټینګ وو پر دې نور مسایل وو موږ خو دا هم یو نقطه وه پر دوی باندې دا هغه وکړي چې دا ریلوی لاین موږ باسو. اوس نو د ایستو یو هغه وسی بای فورس دی دا وباسي د لیویس د اف سی په نگرانی کې دا وباسي او یا خلګ غلا کې نو فائدہ خو نه اوس نو زره ولر سم زه په دې پوه شوم چې دا لاین ځي او ځای کږي یا به غلوړي یا به ریلوی ډپارټمنټ په زور اخلي. نو ما دوی سره یو سودا وکړه. ما سودا دا وسر وکړم ما ورته ول زه دا په دې شرط دا لاین درې لکوم چې تر ژوبه پورې به ما ته بهترینه روډ راکوي چونکه د ژوبه روډ حالت ډېر خراب و. تا ته معلوم وي چې د زیارت له کراس څخه به ته وګرځېدې تر ژوبه پورې به 8 ګنټې سفر و. خو ما دوی پر دې باندې راضي کړل چې زه چونکه هم دا ریلوی لاین ضایع کړي اوبه یې ضایع کوي خلک یې پټلۍ کاږدي پرچک ږدي او د ګاډر کارځي اخي بل کارځي اخي نو دا یو شی پاتېږي نه. نو ما دا سره وسنجوله که د دې په بدل کې زه دا یو بهترینه روډ په جوړ کړم نو به دا ګټوره سودا وي. نو ما دوی سره مجلس وکړ خبر مو وکړه دوی تر دې حده پورې ما ورته وویلې چې بس ټیک دی دا لاین درې لکوم لیکن دا روډ نگراني زه ټول اخوم روډ به هغه کانټریکټر به زه درشیم هغه کانټریکټر به وي چې به کار کوي دا کار به سر خرابوي نه. داسې څه پیسې دي دا به ایمانا په دې روډ لګېږي هغه دوی پر ټول شان باندې راځي سو. نو ما ودوی ته دا اجازه ورکستی په دې خلاصه
صحیح
اوس خبره راغله د ټینډر د ریکی او د استولو د کی زما هیڅ مداخلت نشته. دا پنجاب کې د چودري شجاعت هغه وخت حکومت دا کانټریکټر سی وو دا د پنجاب یو پنجابای وو د چودري شجاعت خپل سړی وو کما الکړو کنو الکړو کده اف سی په ذریعت لای کزما د پرمیشن په ذریعت لای خدا ټک کانټریکټر بوري او د دوم سوستا وو د خندق په باره کې دا خندق ور دا یو لوی ډراما روانه ده له ډېره وخته پاکستان افغانستان طالب القاعده او مجاهدین او فلانا سټراتیجیک ډیپت پنځمه صبح فلانا دا ګری تماشي دا دغه یو برخه ده. زه خپله ډیورن لاین د پښتانه پر سینه باندې یو لیکه پښتانه پر سینه باندې یو توره چلول یا چړک شول ازغن تار لولم دا په دې درڅوک سر خلاص کی یعنی څو په دون کم عقل وی څوک به داسې سي هغه په فیوچر کې یو ښه خوب ویني د خپل کان دپاره او جدوجهد کوي او سیاست عمرام دا هر شی دا وي د محمود خان رنګه حیثیت او زه د راولړژو او د دې خنده کار د اخو پر موږ د نه بیخي د موږ د اولاد دا د خولې ګوله د خدای ورغه کی چې موږ به دومره غلطي کو دون لوی دا کار ګوره فوج کړی دی فوج راولر سوی دی ما د دې ډیر مخالفت کړی دی یعنی دا خنده کې داسې ځکه چې لږه وخت غستللم نه مسله خنده کتلې دی ما کتلې نه دی خود پر نت باندې کله کله ز ګورم د کې دا نقصانونه وسو چې موږ ځنې کلی واخاته دی ځکه به دې خاطر غریبان پات پکار دی کور کمانڈر زخوسی لچا زخوسی او فوج ہر کل مشت په یو بل نظر ګوري زه هر چا ته دا اوپن اور کوم چې د لارج سیټ له هر چا فوجي جنرالانو آی ایس آی او پلانا چې موږ سره ښه اړیکې هم ندي لارج چا دا کنفرم کړي که په دې کې زما یا د محمود خان نوم راووتی چې دا کار د دوی یا دوی تر پردې تر شا وو یا مخته بل څوک اچول وو زه به ګرځوند له سیاست هم استفا ورکوم له نوابي هم استفا ورکوم د عام سړي غوندې ژوند تر
نواب صاحب اخرنی پوښتنه مې ده ځینې داسې پېښې سوي دي چې بلوڅو بېلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو پښتانه مزدوران وچلې دي د یو پښتنو د نواب په حیث باندې دې ته څنګه ګوري نواب شریف خو راغلی و هغه وویل او د پاکستان د بلوچستان وزیر اعلی وویل ډېری سیاستوال داسې وایي چې دا د پښتنو او د بلوڅو د جنګولو یو سازش و په لسانی کرکه پیدا کړې دوی ترمنځ تاسو د پښتنو د یو نواب په حیث باندې دې پېښو ته څنګه ګوري او په آینده کې چې دغه سې پېښو مخنیوي وسي چې پښتانه نور اونه وجل سي څه قدم پورته کول غواړي
ګوره دا پښتون بلوڅ پر خپل خپل مزک آباد لسو کلو زخه دا به له خبره ده چې بلوڅ په خپل د ناری وی چې گوادر زما دی او اختیار ده مرکز دی خپلانه دی وسایل زما دی او پلان اختیار دی پلان دی دا رنګ پښتون پښتانه وسایل پښتانه په علاقه کې کوم وسایل دی دا پښتانه پښتون د رزق روزي په تلاش کې تر هر ځای دی کراچی ته دی گوادر ته دی بار ملکو ته دی یعنی بار ملک خو امن دی دبئی کې امن دی په چاینا کې امن دی یعنی دا سره اورته سیدی ځان اچي خونو لوړې په مخه خستې دی در بدرې په مخه خستې دی چې بار بار لاشونه راځي زه درته وایم چې کم سه کم تر 300 زیات لاشونه زموږ د پښتانه غراغلي دي د دبلوس لري لیکن دغه باوجود دی چې نو خو لوړې مجبورې په مخه خستې اوس نو دغه روډ سیدی د زموږ د پاره یو کمزور یغه دی د خوزدار روډ چې پر دې روډ باندې له پښتانه ټکان وړي پښتانه اغوا کوي بیا اوا برای تاوان غواړي دا کې سونو خو بشمار دي نو د دې لپاره ګوره سی بیلنس نه وي ته ځان سي په دې ملشو ملشو باندې خل نه بچول شي زره ولر سوم اویس غنی گورنر ودل ته پر جلال آباد او کوټه په شاور باندې د ترانسپورت شروع کړي نو دول زوی د ترانسپورت د چلول غواړم کوټه کندهار پښتون کې څوک د ترانسپورټر ست چې د پرموټ ورکو چې دلته ترانسپورت وچلو مرزو په پښتانه په ترانسپورټر نه خبر بهرال د پرموټان سي دا فیروز لیڑی تا ورکا دا دا اس پر شا باندی توپ او آئی اے دا چو یای اور زا ٹکوی ہیں ولول جا ٹکوی ہیں مار تول زما اتیا بس اویا بس د ورځې لکوټي او لپشین زخوځي کراچي ته ځو په دیک پښتانه چې اویا بس لاغه خو راوځي چې کوټ ته راځي په دیک پښتانه وي
ته په لار تیریش
دته پر لار ترجم نو څه ګناه ده که پنځه بس پر موټر موږ وو پر کندهار باندې یا پر ژوب د رسمل خان باندې ورکو صدا بیلنس برابر شي که دې ماته تاوان رسولو کوشش کړي نو یو په ځین کې داش دی خو زه خوب پر دې لار روان یم نو زما اوسم دا فرموله ده ما دا دی اوسم زما په پښو کې دا دی پر موټر پراته دي ما پښتانه ترانسپورټران ته ویل دي بلکې فیروز لیډی زوی ته ما دا ورستولې وو چې ته د کلاس له اوسم روان کړی دي زه غواړم چې بلوس پر دې لار باندې زدا سہولت ورکم چې دی پر ډیر اسمر خان او پنجاب او پلانته پر دې لار باندې د رو پر لار راسي نو هغه د دې لپاره زکوم چې د خوزدار لار مې فوز کوم چې موږ ډیر ګم شمیر پښتانه د خپل روس پروزي د پر
اے وخت بیر تر شا اے وخت بیر تر شا یو افغان زګوا یا احمد خان یا میرویس خان موسی گو چنان پوتنو کری داسی زوان موسی گو بشاند خوشحال خان یا باچا خان موسی گو بشاند خوشحال خان یا باچا خان موسی گو چ بیرغ دا سادی کرپ هیواد یا پورت چ بیرغ دا سادی کرپ هیواد بیا داسیو بادشاہ لکاما موسی گوا بیا یا احمد خان یا میرویس خان موسی گوا اے وقت بیٹر شاہی وفقا موسی گوا نبیائی احمد خان یا میرویس خان موسی گوا نبیائی احمد خان یا میرویس خان موسی گوا انگریز تا بیا غزا دار نوی یو دا سلوی غازی یو دا سلوی غازی میر زمان خان موسی گوا نگایا احمد خان یا میرویس خان موسی گوا اے وقت بیر تراشا یو خان موسی گوا نبیائی احمد خان یا میرویس خان موسی گوا نبیائی احمد خان یا میرویس خان موسی گوا منت وطن کے ابراما موسی گوا نبیائی احمد خان یا میرویس خان موسی گوا اے وقت بیر تراشا یو ابراما موسی گوا نبیائی احمد خان یا میرویس خان موسی گوا نبیائی احمد خان یا میرویس خان موسی گوا